دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم زلن زرانی یوسف زید درته د دې وخت خبرونې سره په خیر راغلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ده
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته ز احمد شکیب دوستیم د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د اگست میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې د سباندې څلور زرو ټپیانو درملنه کړې ده دا کمیټه نن سه شنبه په یوه لامی کې لیکلي چې د افغانستان د نورو خارونو ترڅنګ په کندهار لخکرګا او کندز کې د جګړو زیاتوالي زرګونه ملکی وګړي له خطر سره مخامخ کړي دي د سره صلیب نړیوالو کمیټې همدارنګه ویلي چې په جولای میاشت کې په ټول هیواد کې لدیار لزرو زیات ټپیانو سره مرسته کړې ده سره صلیب زیاتوی چې له جګړې سره مخ خارونو کې غړې کورنۍ د خپل سیمو پر خودو ترشوي خود وټل لپاره امکانات نه لري تیر ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف ویل چې په دوه یو ساعتونو کې په افغانستان کې څه باندې شل ماشومان وژل شوي او تر یو سلو ډیر شو تنو زیات ټپیان شوي دي له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو د زیاتېدو له کبله ول زر کورنۍ کابل ته بي ځای شوې دي غلام بهاودین جلانی نن سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کېدای شي په راتلونکي کې د دغو کورنیو شمیر ډېر شو زر تر ته پورته شي بلخ کندوز تخار جوزجان سرپل بغلان سمنګان له هغو شمالي ولایتونو څخه دي چې پرې وروستیو کې پکې جګړې زیاتې شوې دي خغلی جلانی زیاته کړه چې بي ځای شوې کورنۍ ته د مرستې رسولو په هدف د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کابل ولایت او له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ترمنځ یو بیړنۍ کمیټه جوړه شوې ده حکومت وایي چې د کابل ښار په بګرامیو کې د بي ځای شوې کورنۍ لپاره موقتی کمپ جوړوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړي راشد خان له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې له بحران سره د مقابلې لپاره افغانان یوازې پرې نه ږدي راشد خان د سشمې پوراس په خپل ټوئیټر او فیسبوک په انګلیسي پښتو او دری ژبو کې پیغامونه خپاره کړي دي او لنډوالو یو وخت چې لږه حالت څخه د افغانستان پېستلو کې مرسته وکړي راشد خان د نړۍ مشانه ته لیکلي چې افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ ده راشد خان د افغانستان د کرکټ یو نامتو لوبغاړی دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري هغه په داسې وخت کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د راتلو غږ کړی چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي په نړیوالو خبرونو کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو پر سفرونو یو لړ شته محدودیتونه کم شوي دي کاناډا د امریکا اتباعو ته په سرحد د تګ راتګ اجازه ورکړې خو امریکا د کاناډایانو پر راتګ محدودیتونه لري کړې نه دي هغه کسان کولای شي چې له امریکا نه کاناډا ته ولاړ شي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي د کاناډا او امریکا سرحد د 2020 کال د مارچ په میاشت کې د غیر ضروري سفرونو د مخنیوي لپاره وتړل شو څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي امریکا ویلي چې د کاناډایانو او د مکسیکو د خلکو پر غیر ضروري راتګ به د اگست میاشتې 23 نیټې پورې محدودیتونه پر خپل ځای وي تاکل شوی چې نن د امریکا د سنا مجلس د زیربنایي پروژو د بودیجې مسودې ته رایه ورکړي د یو ټریلیون ډالر دغه بودیجې د دوړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې ده جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو له ژورو بحثونو وروسته دغه بودیجې پر تصویبولو سلا کړي په دوړو غاړو کې مخالفین هم شته ځینې دیموکراتان وایي چې نوې بودیجې د ولس اړتیاوې نه پوره کوي او ځینې جمهوری غوښتونکي بیا د بودیجې له هدف او د پیسو له مقدار نه خوښ نه دي له دې سره سره دیموکراتان په سنا کې اکثریت دي او خایي د امریکا د زیربنایي پروژو مسوده نن تصویب شي شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات غندلې دي دغه تطبیقات پاندې ونی کې پیلېږي شمالي کوریا وایي چې دغه تمرینات پیونګیانګ دې ته مجبوروي چې خپل پوځي طاقت لا پسې زیات کړي د شمالي کوریا د رهبر خور او سلاکارې کیم یو جونګ د سشنبه په ورځ ویلي چې هواد یې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي تطبیقات یو تیرې غړي د جنوبی کوریا خبری آژانس د چارواکو په قول ویلي چې سیول له پیونګیانګ سره د ټلیفون د عاجل کرښې نه په استفادې د تماس نیولو هڅه کړې خو مقابل لوري ځواب نه دی ورکړی دواړو کوریاګانو له ځنډو نه وروسته پرې وروستیو کې د تماس لیلونه فعال کړي دي سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د مکسیکو له ولسمشر سره د کډوالو کورونا وایرس سره د مبارزې او د مرکزی امریکا هیوادونو د اقتصاد د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړې دي د مکسیکو ولسمشر لوپس اوبرادور ټویټ کړی چې د دوشنبه ورځې مکالمه خطر شو او د بنن سشنبه د خپل خبرو جزئیات شریک کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې دواړو مشرانو د غیر منظم مهاجرتونو د مخنیوي پر لار چارو خبرې کړې دي. مېلبن هاریس د مکسیکو ولسمشر ته ویلي چې دوی به د 4 میلیونو ډوزو واکسینونو سربیره مکسیکو ته نور واکسینونه هم ولېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولدم په مخړې د خبرونې لومړی رپورت ته په قطر کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د نړیوال ټولنې او د سیمې د ملکونو د استازو په ګډون درې غونډې جوړیږي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر ملکونو ځانګړي استازي د دغه ملک د سولې بهیر باندې بحث کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دواړو خپلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. په موقع د اکرام شینواری دی رپورت
د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا د دفتر وایان پریزول خوځونوي چې ټاکل شوی پر روانو درې ورځو کې نن سبا او د پنځشنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان د وزیر د ارزول لپاره درې جلا غونډې جوړې شي. پر ایدون خوځون امریکا غاښنا لريته ویل چې دغه غونډه لومړنۍ د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساسو ګډه غونډه ده چې د قطر په وخت سې شنبې د ورځې لګل ویروس ته د جوړېدو بندوبست شوی.
لیوال ټولنه او د سیمې هیوادونو کوشش کوي چې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه د دواړو طرفونو سره کار وکړي ترڅو تاریخوالې په افغانستان کې راکم شي او د سولې مذاکرات پر مخ لاړ شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به هم د غونډو ته چینن د زنګړو اساس پر مېز تر سره کیږي. سبب په دوحه کې د ترویکا پلس ناس تر سره شي او په درېم ورځ به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییز ناسته وشي چې په درې ورځو ناسته کې موږ خپل پیغام د دنیا او سیمې د هیوادونو اساس ته ورسو ترڅو په افغانستان کې د جګړې په اړه نړیوال خبر شي او د تاتریخوال د پای ته رسیدو او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او دوام لپاره همکاري وشي.
په دې دوه خزونې چې د مصالحې د اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې په دوحه کې حضور لري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې تاتریخوال زیات شوی، په افغانستان کې د طالبانو تازه پرمختګونه وروسته د سولې هڅې ډېرې کمزوري شوي. خو د چارو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان لانجه نظامي حل نه لري او په کار دي چې دواړه غاړې د غیر رواني لانجې ته د خبرو لاله د حل لار ولټي. د سیاسي چارو یو کارپو شاهد مسعود په دوحه کې د افغانستان په اړه روانې غونډې ډېرې مهمې ګڼي، خو د لانجې د هوارول لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازو او د طالبانو استازو سیاسي ارادې موجودیت ډېر مهم ګڼي.
کچیر سیاسي اراده د واقعا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لري، نو په اول قدم کې دا روانه جګړه چې د قربانیان متاسفانه ټول افغانان دي په اوربند موافقه وکړي او وروسته د مانادار خبرو لپاره د دوړ لوري رهبرانو په ساته باندې باید ناشته وشي. دوه مدد چې یو لسم د همدغه میاشتې چې د چهارشنبه ورځ کې کېدای شي چې د ټریکان ناشته وشي، په هغه کې هم امریکا، روسیا، چین، پاکستان ګډون لري. دا غوی نه هم د افغانانو غوښتنه ده چې د منطقې ستر هیوادونه هم دي او په عین زمان کې امریکا هم پکې شامل ده. هغه هم باید لومړیتوب اورباندی او د اوربان په خپل باندې باید ډیر قاطع تصمیم او د اتخاذ کې او په دوه لورو غاګو کې چې اورباندو کې او د بین افغانی مذاکرات د پاره د ژر تر ژره په خپل منځ کې سره کینی.
شهزاده مسعود وی چې دوه غاړي د ډیر ژر بین افغانی خبرې پیل او یو سیاسي ملي تفاهم ته سره ورسیږي. طالبانو تر اوسه د دوحه په غونډه کې د ګډون په باب رسالې تسلیدي ویلي، خو د مخه طالبانو ویلي چې د روسي پوځي بریاو سره سره د سیاسي لارې د افغانستان روان لاجی حواریتا لومبیتو برکی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی زیاتېدو سره د ملکی وګړو مرګ جمله هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې د سره سړي نړیوالې کمیټې د سې شنبه په ورځ په ویلامي کې ویلي چې په تیرو نه ورځو کې د دغه کمیټې په ملاتړ په 15 سپچلیدونکو روغتونونو کې د 3000 څخه زیاتو کسانو درملنه شوې چې په جګړو کې ټپونه اخیستي وو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې هم په ویلامي کې چې د سې شنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې د مې میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړو چې اوس د خارونو په منځ شاوخوا سیمو ته ورننوتي زور اخیستی. ایم ایس ای پوهی چې دغه جګړه طبي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زر زر مخ کوي. دا ټولنه وایي چې د ګولیو او چاودنو له امله د ټپیانو شمېر زیاتوي او پراخه بېځای کېدو لامل کیږي. ایم ایس ای پوهی چې د اګست لومړۍ نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې د ویش ماشومانو په ګډون 120 جګړه ځپل او ټپیانو درملنه کړې. ایم ایس ای پوهی د جګړو له امله په لښکرګاه کې ژوند په ټپه درېدلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د قندهار او هلمند د نام نیو سره د کورنۍ او بيزای شو کډوالو نوې سپا د اندېخنې وربلل کیږي. دا محل د قندهار په دولس موقتی کمپونه کې تر 15 زره زیات کورنۍ ځای په ځای شوی او دا لړۍ لا هم دوام لري. بلې خواته بيزای شو کډوال وایي چې کورنۍ د جګړو سنگرونه ګرځېدلې او تر جګړه روسته د ماينونو د غواخ له قبل هم خپل سیمه ته بیرته نشیتلې. په موکړی د عزیز الله په کور کې
کورونه اوس د جګړې تاوده سنگرونه ګرځېدلې. دوی د محل د کډوالو په دې موقتی کام کې ژوند تیری. محمد قاسم د لشرګا د کلای کونی څخه بي ځای سوې دي. د زیاتی چې کورکلې لومړی د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې سنگرو ګرځېدې او ورسته د حکومتي قواو د درنو وسلو تر بریدونو لاندې راغلل. د زیاتی چې د سرخوندي توپ لپاره په تش لاس لخپل ټاکور څخه دې ځای ته ځان رسولي.
دا لشکرګا د کلای کونی څخه راغله یم کې در په در یو کوز موږ دغه ته مجبور نه وي. ما د خپل د مینه پورنې په 2000 لک ولا ک دغه کړو چې دغه سره وتلې و. زه د تک شنستلې و بل ناری ورته وی بالا موږ دې په کتر کې خبرې سره شروع کړې دي. سوال کیږي در په در یو مشکل په جنگ چې نه جوړیږي.
دلته هر کډواله کورنۍ د جګړو له تیار اړخونو څخه پلسګونو ناویلې کې سیلري. د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ د بابا صاحب له درایي څخه راکډواله سوي د مور وایي چې خپل دوه زامنې د دوی له کور سره نږدې د جګړې پر مهال له لاس ورکړي.
موږ د جنگ راغلي، موږ جنجال راغلي، موږ چې نه دراوړي، موږ نه کور راوړي دي، موږ چې نه دراوړي دای چې مانګ درې د نیټه باندې او نو دا غس په من موږ دا غس راغلي یو.
د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د محل دولس موقتی کمپونه په بیړني ډول جوړ شوی دی. دلته د بيزايسو کورنوي لوی غشتنه داده چې د دوی کورونه دي د جګړې سنگار نه ګرځي او ملکی خلک دي هم څوک د ځان سپار نه ګرځي. زیاتره به زایسوی کورنۍ وایي چې اوسه د اوسېدو په کورونو کې د ماينونو خطر هم موجود دي او د تر جګړې وروسته خپل سیمو ته د سنېدو په لار کې بلوي غواښتي. د کندهار د کډوالو چارو اداره وایي چې د دې ولایت د کډوالو ترڅنګ له تیرو درو ورځو راهیسې د هلمند زر کورنۍ هم د دوی په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوی دي.
د کندهار د بيزايسو کورنۍ ترڅنګ په دې وروسته څو ورځو کې متاسفانه د هلمند کام سلګونه کورنۍ را بيزايسي وی لا هم د بيزايي کېدو په حال کې دي. تاسو پوهیږئ چې په هلمند ښار کې ډېرې درنې جګړې روانې دي. اکثریت خلک چې را بيزايي کېږي د ګرشک د سیمو څخه اندازه د شار د یو شمېر ناحیو څخه چیرته چې دوامداره جګړه روانه ده. هغه ارقام چې تر اوسه پورې د کډوالو چارو ریاست سره ثبت دي دغې له مخې تر نن پورې د هلمند څخه یوازې 600 کورنۍ را بيزايي شوي.
په کندهار کې د محل د ټولو بيزايسو کورنۍ شمیر تر 15 هم لوړ بلل کیږي. بلې خواته عیني شاهدان وایي چې لا هم په لشرګا او کندهار ښارونو کې د ولسی خلکو د اوسېدو په سیمو کې د جګړې سنگرونه تاو دي. د لشرګا ښار اوسېدونکو وایي چې د ښار په دننه کې لا هم جګړیز حالات او زرګونه کسان په خپل کورونو کې بند پاتې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پیښور په بچاخان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګې له خوا په افغانستان کې پروانو حالات او سیمه کې د امن په موضوع یو غونډه شوې ده. په موکړی د ډیور رادیو د خبريال عثمان خان دی رپورټ ده.
د پیښور په باچا خان مرکز کې د سیمي امن په سرلیک مطالعاتي غونډه شوې ده چې پکې ګنشمیر کې زدکونکو او سیاسي کارمندانو ګډون کړي دي. د غونډې ګډونوالو مشران ویلي کچیرته د افغانستان امنیت پر ځای کولو کې نړیوالو او گاونډي هیوادونو د خپل برخي مثبت رول ونلو بولو نتیجې به د ټولو د پاره بوګنون کیږي. د مطالعاتي غونډې مشر او د عوامي نېشنل پارټي د کلچر سیکرټر خادم حسین دیوته ویل کچیر په افغانستان کې نظام رنګ کړې شو او توندلاري په واک کې راغلو نو نتیجه به دا وی چې ترهګری به سیوا شي، د جبې په بنیاد به اړې غړې جوړ شي او لدی ترڅنګ به په سیمه کې جمهوریت او دولت خپلواکي په شالاړ شي.
د سیمه کې چې کم ترهګر نتورک دی دا غ ترهګر نتورک ته یو سیاسي جواب وي او دا سیاسي جواب د دې سیمه مولا موي د دې سیمه طالب علم د دې سیمه ځوان د دې سیمه استاد د دې سیمه پېښور د دې سیمه میډیا سره ملګري سوشل میډیا سره ملګری تړلی دا ټول داسې جواب وای او د ترهګرۍ په ضد د سولې لپاره ټول یو شي. نو ما تخکاری داسې چې دغه د ترهګرۍ پوره نتورک دی دا د دینه کدی خلکو او د ولس سپورت یا داغي حمایت لري شي، داغي ملاتړ لري شي، نو دا بیا ایسوم نشي کوله، دا به بریالي نشي.
په غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید په روانو حالاتو کې هر یو وګړي خپل برخه مثبته توګه ترسره کړي. عام ولس کې د جمهوریت سوچ را برسېره کولو لپاره جدید ټکنالوژي وکاروي او د جمهورپال ډلو مرګتیا وکړي. په دې موخه لیکوال او سیلنکار نورالامین یوسفزی ویل چیرته چې قومي ریاستونه ماتيږي نو هلته به خلک دانه وانه کیږي، ذاتی مفاد ډیریږي، جنگي اقتصاد وده کوي او جګړه جوړیږي. خو اسلام لداسي جګړو نه فکوي
چې زمونږ دین دا د امن، د مینې، د ورورولۍ، د ګاونډګرۍ، د رشتو د تقدس دین دی. او دلته کې ځنې خلکو دغه دین چې دی نو په فرقو کې ویشل دی، ځنې خلکو په ټولګو کې ویشل دی، او ځنې خلکو د دین فساد جوړ کړی دی. اسلام چې دی نو لوزنامې له اهمیت ورکوي، اسلام چې دی د ناستې پاستې د جرګې مرکې له اهمیت ورکوي، اسلام چې دی چې کم بیا د کلمې رونه لکه زموږ د افغانستان رونه چې شو نو هغه منس هغه ته وایي چې انما المؤمنون اخوه، تاسو ټول رونه یې خپلو کې، فاصلحوا بینکم، او تاسو درنو منس کې روغ وکړئ.
د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو سانګي استاد شانواز مشال ناست ځوانانو ته ویل کچیرته افغانستان کې جمهوریت لامنځه لاړو نو ډیر تاوان بوي. په عمومي توګه به د سیمې سیاست اغیزمن شي، د توندلاري سوچ په مخ په وړاندې لاړ شي او معیشت په ډیر زیان سره مخ شي.
که د گاونډیانو یا د نوري هوادونو د خیال وي چې دغه ترهګر تمرګرتیا کول، د دې په شاو درېدل، دا به د دې په ګټه باندې وینو، دا زما په خیر ډېر لوی خام خیالي ده. تر هاګر د چا هم نه وي او تر هاګری مدریږي نه، دا هم که خیال لچایوي د ګاونډیانو چې تر هاګر به الته په اقتدار کې راشي، په افغانستان به قبضه وشي، نو دا به ګویا د افغانستان په د پولو دننه پاتې شي، داسې هرګز نشي کېدلی. دا به ګاونډ ته ځي، دا به پاکستان ته هم د دې اثرات ډېر راځي لکه څنګه چې مخکې راغلو.
دا غونډې ګډونوالو په دې خبره ټینګار وکړو چې د پاکستان په ګډون ټولو گاونډي هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان کې د خپلو ذاتی مفادو په ځای د امن راوستو د پاره خپل برخه کردار ولوبوي او هلته د لاسوهنې نه ډډه وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
په لبنان کې خلک اوس د سیاسي او پوځي نفوذ لرونکي حزب الله سره ناخوښي څرګندوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حزب الله د باید کنټرول کړل شي. دلګابلک د عمان رپورټ را لګلې چې زه یې درته دراورو. د بیروت په امریکایي پوهنتون کې پروفیسر دانیا خطیب کلیات وایي چې حزب الله په ورستیو کې زیاتره قدرت ترلاسه کړی دی، په دغه باندې توجه کړی ده، خو په مخالفینو کې ناخوښي زیاته شوې ده. هغه زیاتوي چې حزب الله سنی مسلمانان په انتقامي توګه وجلی دي. د سعودي عربستان په یو ورځپاڼې کې په یوې مقالې کې خطیب لیکلی دی چې ورسته پیښې وښودله چې د حزب الله ډله هغه عمره ناقابل تسخیر نه ده لکه څنګه چې یو وخت لیدل کېده. هم دغه وجه ده چې د حزب الله په ضد باندې لاریونونه وشو او د هغوی ضد شعارونه ولګېدل شول. خطیب ویل چې د حزب الله ډلې په غیر قانوني توګه بیروت ته چاودیدونکي مواد راوړي. د حزب الله مشر حسن نصر الله دغه تورونه ردوي او هغه وایي چې دوی د لبنان حکومت نه کنټرولوي. نصر الله پرلپسې هغه تورونه هم رد کړي دي چې وایي حزب الله په بیروت بندر کې د وسلو یو ګودام لري. او دا چې په 2000 کال کې چې کمن لویا 14 شو وا د هغه مسولیت دی دوی په غاړه واخلي. هغه ول چې موږ په بندر کې هیڅ نه لرو، نه د وسلو، نه د توغندیو، نه د ټوپکو بمونو ګولیو، او نه هم د ایمونیم ګودامونه لرو. په لبنان کې د سیاسي نفوذ لرونکو اشخاصو لخوا د اداري فساد په ضد لاریونونه لا اوس هم روان دي، او په دغه کې د حزب الله په ضد باندې هم شارونه لګول کیږي. لاریون کوونکي په ملیشو او سیاسي ګوندونو باندې تور لګوي چې د ایران د پاره لبنان استعمالوي. په واشنگتن کې په سرډنیز مرکز کې کارکونکي مونا یاکوبین وایي چې په خوا به حزب الله د اسرائیل په خلاف باندې یو ځواک په توګه کار کاوه، او اوس په لبنان کې اداري فساد باندې د ککړو خلکو سره یو ځای شوی دی. مونا ویل
Hezbollah over years has increasingly exploited state institutions, parliament, ministries, civil
servants, and used its influence to garner power to spread hatred and parliament, wazaratuno, mulki idarona na wada gada porta krida au da waak da tarla sa kawalu la paare da khpal nafuz na kara khiste. دوی ځان په اداري فساد کې ککړ کړی دی چې د خپل ګټو لپاره استعمالوي. د لبنان بانفوزه کاتولیک مشر د شنبې د عبادت نروسته د پوز نو وختل چې د لبنان په خاطر د پوز باید د حزب الله سره مقابله وکړي. هغه وویل چې موږ د لبنان په پوز غږ کوو چې د امنیت لپاره د نړیوالو ځواکونو په ډول باندې مسولیت ولري او د خپلې ځمکې کنټرول ترلاسه کړي. هغه وویل چې دغه د اسرائیل د خوندیتوب لپاره نه، بلکې د لبنان د خوندیتوب لپاره دی وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
جاپان د دوشنبه په ورځ د غمول په ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د استعمال شپږ او یا مکلزه ومارسله. د جاپان لومړي وزیر یوشیدی سوګا په دغه مراسمو کې د اټومي وسلو پرته نړۍ باندې ټینګار وکړو. په موکړی د رپورټ ته
په داسې حال کې چې جاپان د شنبه پر دغه هواد د نړۍ د دویم اټومي بم د چولو شپږ او یا مکلزه ولمنځله، د هغه هواد لومړي وزیر یوشیدی سوګا د نړۍ پر هوادونو غږ وکړ چې ځانونه له اټومي وسلو خلاص کړي. سوګا په ناګاساکي ښار کې د یوې غونډې پر مهال وویل جاپان به له اټومي وسلو پرته نړۍ په خاطر له نړیوالې ټولنې سره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د یو ځینی هواد په توګه چې اټومي بم پر اچول شوی دا د جاپان نه بلیدونکو ماموریت چې په ثابت ډول او ګام په ګام لاټومي وسلو پرته نړۍ لپاره د نړیوال ټولنې له هڅو سره پر مخ ولاړ شي.
د ناګاساکي ښاروال تومي هیسا تاو هم ورته څرګندونې وکړې. هغه د نړۍ د هغو هیوادونو له مشرانو چې اټومي وسلې لري وغوښتل چې د اټومي وسلو پر درلودلو دی بیا غور وکړي، ځکه اټومي وسلې نړۍ په یو خطرناک ځای بدلوي نسبت دې ته چې دغه هیوادونه پرې وساتل شي.
لا تاسو ته غواړم وګورئ چې د اټومي وسلې کولو د تړون پر راتلونکو کانفرنس کې د اټومي وسلې کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ترسره کیږي. سترګامونه به اول د امریکا او روسیې لخوا د اټومي وسلو د کمیدو په برخه کې واخیستل شي.
بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر انتونی بلینکن د یو ټویټ په کولو سره دا د امریکا او نورو هیوادونو مسؤلیت بللی چې ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
موږ د ناګاساکي اټومي بم د رسمي کلیزې د مراسمو پر مهال د اټومي وسلو ناوړه قدرت په یاد دی. د مرګونو او ویجاړتوب هغه زیاتوالی چې رامنځته کولای شي. موږ د امریکا او ټولو هیوادونو په مسؤلیتونو ټینګار کوو څو ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
د ناګاساکي د پیښې ژوندي پاتې شویو کسانو او نورو ګډونوالو نن له غرمې مخکې په 11:02 د ناګاساکي د پیښې قربانیانو ته د درناوي په هدف یوه دقیقه چوپیا غوره کړه. دا دقیقا هغه وخت چې د امریکای وی بی 19 ډوله لوتکی شپږ او یا کال مخکې پر ناګاساکی ښار 3.15 ټنه پلوټونیم بم واچوه او اویا زره کسانې ووژل. د 1915 کال د اگست په نهمه دا بم درې ورځې وروسته لغه واچول شو چې امریکا د جاپان په هیروشیما ښار اټومي بم واچوه. دا په نړۍ کې لومړی اټومي برید و چې 140,000 کسانې ووژل. جاپان د هماغه کال د اگست په 15مه تسلیم شو او دویمه نړیواله جګړه او په آسیا کې د جاپان د کابو نیمې پیړۍ یرغل پای ته ورسید. د ناګاساکی ښاروال د جاپان له حکومت وغوښتل چې د اټومي وسلو د منی تړون ډیر ژر امضا او تصویب کړي. د اټومي وسلو د منی تړون د اټومي بم څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون د څو کلونو مدني هڅو وروسته په جنوري میاشت کې د اجرا وړ شو، خو په داسې حال کې چې څه باندې 500 هیوادونو منظور کړی هم دی، په تړون کې د جاپان په ګډون امریکا او نور اټومي قدرتونه نشته.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نورستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوې ده. په موکړی زموږ د همکار زبیح الله غازی دی رپورټ ده.
ننګرهار کې د نورستان سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو په موخه کمپاین شروع شوه ده. په جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو لوري راوتلي ځوانان د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمه درولي او نورستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره چند راټولي. دوی وایي ال دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه کړي وو او اوس د نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف 15 ورځنی کمپاین دوام لري.
زرولي مامونزم بچخان ځوان نسلای ټولنې رئیس تقریبا نن څلور مورز د چیات کمپاین په 15 ورځ دوام لري. د نورستان ولایت د کاندیش ولسوالۍ د مردیش د سیمې هغه اوسیدونکو چې سیلابون ځپلې دي زمونږ یوازینی هدف هم دغه دی چې د هغوی مالی ملاتړ او د هغوی لاسنیوی وکړو. زمونږ یوازینی هدف مقصد دغه د چیالو لسونه په همدې وخت کې زمونږ استادې مرستو د اړتیا لري او د هغوی باید مالی ملاتړ او د هغوی لاس ځکه چې په 1 شپېته په شاوخوا تعداد کې دغه لسونه شهاده قرباني لري چې د یوې کورنۍ دوش غړي هغوی د لاس ورکړي. نو طبعا دغه لسونه بې سرنوشت او بې سرپناه باندې پاتې شوي دي. راځي چې دغه هیوادوالو لاسنیوی وکړو. هغه خلک چې اوس زمونږ دغه خیمه چې 15 ورځې دوام لري یوازې په خار په مربوطاتو کې ده. ان شاء الله که ژوند بیا د ملګرو په سلام مشوره باندې ممکنه ولسوالۍ ته وغځي.
د یاد کمپاین ځینی مسولین وایي هڅه کوي د مرستو راټولولو لړۍ لخار سربیره ولسوالۍ ته مغزي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه مهمه یادوي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته د هغوی په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي راټول شوې مرستې به په شفاف ډول په اړمنو کورنۍ وویشي.
رحمت الله سلطان مخسل خیل ما ننګرهار ولایت یو تن مدني فعال.
خو حدیث شریف هم دی چې پیغمبر سلام فرمایي چې تاسو غوره انسان او بهتر انسان هغه څوک دی چې بل چا نه لاستیوي وکړي. نو نورستان ولایت باندې دا مطلب غم راغلی دی، هغه د غم په ټغر ناست دي. نو دا یو بل مسلمان ته پکار دی چې دوی سره لاستیوي وکړي، دوی لاستیوي وکړي، دوی سره کینی دو سره مرسته کومکو کی موږ ننګرهاریانو باندې غک او لکه مخکې من خیمه مختلفو ځایونو کې مختلفو ولسوالیو ولایتونو په اړوالي ننګرهاریانو کور ودانی ننګرهار نشته سیمو خلکو موږ سره کومک کړي موږ دې مرسته غته خو به ورسوله. دا
ولسی خلک هم سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو راټولولو کمپاین ستاینه کوي او پښتمن او سرمایدار خلکو غکې چې د نورستان له سیلاب ځپلو سره د خپل مرستې نسپمای.
مې د سال ما د ننګرهار تیر خپور صد د وګړو لپاره دغه صدقه ځکه چې کنور زانو کې ځنګل ور اخلي نور هوادونو کې نور عمل سپیخي کینو ملګرو ملتونه ور سره مرسته کوي، نور هوادونه ور سره مرسته کوي. دلته غڅ نشته دی، موږ هواد کې جنگ روان دی، موږ هواد ورستر بلې په جنگ کې سوځول کیږي. باید موږ خپل صدقه وکړو د عام خلکو لپاره یو فرصت دی، ملي والی لپاره یو فرصت دی. موږ ځان د سی بیل ونه غړو کاغه ننګرهار دی که کابل دی که
نږدې دوه اونۍ وړاندې د نورستان ولایت د کاندیش ولسوالۍ په مردیش کلي کې سیلابونو 114 کسان مړه کړي وو چې له 100 ډېرې د یوې کورنۍ او سلګونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
د نړیوال دونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ سره خبري خبرونه واوریدل. موږ درنه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ نورې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.